با پایان رسید. در یک ساعت دیگر صالح محمد صالح با شماست. صالح صاحب بفرمایید.
ډیر مننه ستار فروخت تاسو ستړي مسی د ازادي رادیو اوریدونکو ته ازمال خو سلام د خبرونه مو تر 9 بجو ده په راپورونه کې اوري چې د میدان وردګ ولایت په جلیز ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو لخوا د زینو سیمایزو پولیسو د وژل کېدو په اړه څېړنې پیل شوې دي. نن د شنبه د چنګاښه سرطان 15مه د جولای شپږمه په پیل کې له محمد قاسم سولمان له خبرونه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکی په کندهار کې بمی چاودنې لږ تر لږه درې تنه وژلي. ولسمشر اشرف غني د کورنۍ چارو وزارت ته امر کړی دی چې د تدارکاتي چارو د اصلاحاتو لپاره خپل پلان برابر کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې حقیقي پرمختګ سوی خو زیاتوي چې لا هم د خبرې هغه پړاو ته نه دی رسېدلی چې باید وایي. د هم بشپړ خبرونه د میدان وردګو ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو لخوا د یو شمیر سیمیزو پولیسو د وژل کېدو په اړه تحقیقات پیل شوي دي. په جلریز ولسوالۍ کې د سیمیزو پولیسو شاوخوا دېرش سرتیري د پنجشنبې په شپه د وسلوالو طالبانو په حمله کې وژل سول. د میدان وردګو والي حیات الله حیات ازادي راډیو ته وویل د چارواکو د غفلت د ادعاو په اړه د تحقیقاتو لپاره د ولسمشر لخوا ګمارل سوی یو پلاوی سیمې ته رسېدلی او بل پر لاره دی.
یو نظامی هیئت ده چې د کورنیو چارو رهبرۍ لاندې ټاکل شوی هغه دلته اوسیمه کې ده او هغو ټول هغه موضوعات چې د جرلیز په پیښه کې شوي وو هغه د نږدې نه څېړي.
د هیواد یو شمېر مدني او سیاسي فعالانو پرون په جلا غونډو کې د جلریز ولسوالۍ پېښه وغندله او پر مسؤولو چارواکو انتقاد وکړ چې سرتیرو ته د مرستې په رسولو کې بې غوري کړې ده. د کندهار چارواکي وایي چې پر یو موټر سایکل د ځای پر ځای سوي بم د چاودنې په پېښه کې درې کسان وژل سوي او دیارلس نور ټپیان دي. د کندهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي د کندهار ښار د نوي سړک په چوک کې د چاودنې یو پولیس یو میرمن او یو سړی وژلی او د ښځو او ماشومانو په ګډون دیارلس تنه نور ټپیان کړي دي. ولسمشر اشرف غني د کورنۍ چارو وزارت ته امر کړی دی چې د تدارکاتي چارو د اصلاحاتو لپاره خپل پلان برابر کړي. ښاغلی غني پارک کې د ملي تدارکاتو د کمیسیون په پرونی غونډه کې په دې اړه څرګندونې وکړې او ویل د تیرو تدارکاتو پروسه دی له څېړنې وروسته په واضح ډول تصفیه سي او هغه کسان دي په نښه سي چې په دې بهیر کې غیر قانوني اقدامات کړي دي. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي کمیسیون پریکړه وکړه چې د کورنۍ چارو وزارت د قراردادونو لپاره یو شپږ میاشتنۍ طرحه جوړه او بیا داوطلبۍ ته د هغو د وړاندې کولو پروسه دې پیل کړي. د ملي تدارکاتو د کمیسیون په غونډه کې د کورنۍ چارو وزارت استازي وویل چې د تدارکاتو د پروسې د اصلاح په مقصد ګڼ شمېر کارپوهان د دې وزارت ولایتي څانګو ته استول سوي دي. په غونډه کې همداراز د ملي دفاع وزارت د یو قرارداد په ګډون د 2.5 میلیارد افغانۍ په ارزښت دوه قراردادونه تایید سول. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون یو کمشنر د هیواد له تمیز محکمې څخه غواړي چې د فرخوندې د قتل په قضیه کې د لومړنۍ او استیناف محکمې پریکړې دې نه تاییدوي. د بشري حقوقو په خپلواک کمیسیون کې د ښځو د حقوقو د ساتنې او پرمختګ کمشنري سورایا سبرنګ ازادي راډیو ته وویل په دې اړه چې دا محکمه به عادلانه وي او که نه پوښتنې خورا زیاتې دي.
دا وایي
زموږ ټینګار دا دی چې ستره محکمه او د تمیز محکمه دې هم د لومړنۍ او استیناف محکمو پریکړې بیا وڅېړي او په دې برخه کې دې بیا غور وکړي. د کابل استیناف محکمې په دې وروستیو کې د هغو څلورو کسانو د اعدام حکم چې د فرخوندې د قتل په قضیه کې په لاس لرلو تورن دي 40 کلن حبس ته راټیټ کړ او همداراز د شاهد شمشیره زیارت مجاور ته یې برات ورکړ. وسمڅو نړیوال خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې حقیقي پرمختګ سوی خو زیاتوي چې لا هم د خبرې هغه پړاو ته نه دی رسېدلی چې باید رسېدلی وای. ښاغلی کیری وویل هغه وخت رسېدلی چې ولیدل سي آیا توافق ته رسېدل امکان لري او کنه. د په وینا کې د نړۍ د شپږو قدرتونو او تهران د خبرو په نهمه ورځ د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره له غونډې وروسته په دې اړه وویل
Now we're aiming to try to finish this in the time frame that we've set out.
اوس هدف پر دې هڅو تمرکز کوو چې دا کار په ټاکلي مهلت کې دننه بشپړ کړو. دا مو هدف دی او موږ به ټول لازم فشار وکړو چې ورسېږو. لکه څنګه چې موږ ټول ویلي اوس مهال د جولای د 8 خواته چې مهلت ټاکل سوی پر مخ ځو. شغلی کری د خپل ایرانی سیال څرګندونو ته چې وایي دواړه لوري له دې مخ کې هیڅ کله نو سره نشتې سوي اشاره وکړه او ویل لدې وینا سره موافق دی خو دا خبرې پر سم او ناسم لوري ته لایسي. د خبرداري ورکړ چې د ایران د ناغېړۍ په صورت کې امریکا د خبرو له بهیره وتلو ته چمتو ده. د یونان خلکو پرون په یو ټول پښتنه کې د نړیوالو پور ورکونکو هغه طرح رد کړی چې له مخې د مالی ملاتړ د پلان په بدل کې باید د سپما یو لړ اقدامات ترسره کړي. له دې خبرداری سره چې له نړیوالو پور ورکونکو سره یوې موافقې ته نه رسېدل شاید د یورو د چلن له حوزې څخه د یونان د وتلو باعث سي. په سلو کې د نوي رایو له شمېرنې وروسته معلومه سوه چې په سلو کې له شپېتو زیاتو خلکو منفي رای ورکړی دي. پرون د حکومت زرګونو پلویانو د پلازمینې اتن په سینتاګما چوک کې د رایې د نتایجو لمانځنه وکړه. د پرونۍ ټول پوښتنې غوښتنې د یونان کین اړخي صدر اعظم الکسیس سیپراس کړی وه. سیپراس له رای ورکونکو غوښتي وه چې په یونان کې له شپږ کلن اقتصادي بحران وروسته د اروپایي مشرانو د سپارښتنو په ردولو سره د ده په وینا د ډار او تروریزم پر ضد رای ورکړي. پرون د نایجیریا په مرکزی ښار جوس کې دوه چاودنې وسوې. عیني شاهدان وایي یوې چاودنې یو رستورانت په نښه کړ او بل یو مسلمان ملا چې له سختریزې بوکو حرام ډلې سره یې اړیکې شلولې وې. د پولیسو ویان تایید کړه چې په دې ښار کې دوه چاودنې سوې خو د تلفات په اړه یې څه ونه ویل. عیني شاهدان وایي ګڼ مړي او ټپیان روغتونونو ته لېږدول سوي دي. چا د دغه چاودنو مسؤلیت نه دی منلی خو د پلاتو په پلازمینه جوس کې وخت نا وخت د بوکو حرام سختریزي ډلې لخوا حمله کیږي. او د ګرجستان د پلازمینه تبلیسی د ژوبڼ د ورکو پړانګانو د ډلې د یو بل مړی پرون په یوه ډنډ کې وموندل سو. د تبلیسی ژوبڼ مشر زورابا ګوري لایتسي وایي دا پړانګ د هغو حیواناتو د ډلې وروستی و چې درې اونۍ مخکې د سیلاب له راوتلو وروسته ورک سوي وو. د تبلیسی په مرکزی ناحیه کې د سیلاب د ښار ژوبڼ ویجاړ کړ او د ژوبڼ د کارکوونکو په ګډون 19 کسان یې وژل. د چارواکو په وینا د سیلاب د ژوبڼ د 600 حیواناتو له ډلې د 20 پړانګانو او زمریانو په ګډون نږدې نیمایي له منځه یوړل. یو بل پړانګ چې تښتېدلی و یو سړی ودړ او د مرګ سرحد ته یې ورسوه چې بیا د پولیسو په ډزو وژل سو. دا تر دې دمه خبرونه.
خبرونه مولا آزادی رادیو نه اوریدل دي او نورو خبرونو تفصیل د آزادی رادیو پر وی پانه ولولای چی ادرس یې د آزادی رادیو .com. د میدان وردګ ولایت په جلیز ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو لخوا د ځینو سیمه ییزو پولیسو د وژل کېدو په اړه څېړنې پیل شوي.
ټول هغه موضوعات چې په جلیز کې ښکته شوي وو هغه د نږدې کېږي.
ولسی جرګه وی پاکستان د افغانستان د سولې په مسله کې صادقانه همکاري ان کوي. د پاکستان کورنۍ مجبوریت څه دی؟
پاکستان په ټولو لوی مجبوریت د پاکستان اقتصادي وضعیت دی. ما افکار دي هم د نړۍ هم د نړۍ پاکستان.
په کونړ کې د بی پیلوټ الوتکو بریدونو خلک اندېښمن کړي. ټپي سوي ماشومان د یو تازه برید کیسه کوي.
درې کسه مخکې یو کس راته یو پاد شو کور ته لاړو مندر باندې روان شو برن جډ بمبارو کوم ځای ځمان نه پوي درو.
په کوټ کې 14 تلفات اړولي.
خبر در کو صبح په ځان نه پوسوي پټو شهر مل ته صرفات سول بس ټکان سو ازر بیس لرسته.
د ایران پر اټومي پروګرام دروانو خبرو لورستي حاله مو هم خبرو د ورکو ازنه د لټي پروګرام هم په همدې خبرونه کې د نورو مطالبه ترڅنګ اوریدلای شئ. د میدان وردګ ولایت په جرلیز ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو لخوا د یو شمیر سیمه ییزو پولیسو د وژل کېدو په اړه تحقیقات پیل شوي دي. د میدان وردګ والي وایي د کورنۍ چارو وزارت پلاوی سیمې ته رسېدلی او په جرلیز ولسوالۍ کې د امنیتي پولیسو د پوستو د سقوط د څرنګوالي په اړه څېړنه کوي او د ولسمشر لخوا موظف سوی بل پلاوی به هم ژر خپل کار پیل کړي. احمد تکل او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې د میدان وردګو د ولایتي شورا ځینې غړي او یو شمیر مدني او سیاسي فعالان مسؤولې امنیتي ادارې د جلریز ولسوالۍ سیمه ییزو پولیسو ته د مرستې په رسولو کې په پاتې راتلو تورنوي. د دې ولایت والی وایي چې په دې اړه تحقیقات پیل شوي دي. په جلریز ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو شاوخوا 30 سرتیري د پنجشنبه په شپه د وسلوالو طالبانو په حمله کې ووژل شول. د میدان وردګو والی حیات الله حیات ازادي رادیو ته وویل د چارواکو د غفلت د ادعاو په اړه د تحقیقاتو لپاره د ولسمشر لخوا ګمارل شوی یو پلاوی سیمه ته رسیدلی او دوهم پر لاره دی.
یو نظامی حیات ده چې د کورنۍ چارو رهبرۍ لاندې ټاکل شوی هغه دلته سیمه کې ده او هغو ټول هغه موضوعات چې د جرلیز په پیښه کې شوي وو هغه د نږدې نه څېړي چیرې د امنیتي قواو سهلنګاري وه او یا په اصطلاح کوم ځای کې کمزوري وه تر څو په راتلونکي کې داسې ونه شي. دوهم پلاوی ولسمشر د خوانه د دې پېښې د هر اړخیزې څېړنې لپاره ټاکل شوی چې هغه پلاوی تر اوسه نه دی راغلی.
په ولسی جرګه کې د میدان وردګو استازي صدیقي مبارز ازادۍ راډیو ته وویل چې کمرسته په وخت رسیدلې وای د دې سرتیرو ژوند ژغورل کېدای شوی. میرمن مبارز سیمه ایز چارواکي په ناغېړې تورنوي دوی د جګړې د پایل له شیبې څخه په میدان وردګو ولایت کې خپلو ټولو چارواکو ته چې امنیه قمندانۍ او د ولایت مقام هم پکې شامل دی خبر ورکړی و او مرسته یې غوښتې وه. خو د شپې له 11 بجو د بلې ورځې د مازدیګر تر 6 بجو پورې تر وروستۍ شیبې هیڅ مرسته ورسره ونه شوه. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی پرون په کابل کې یوې خبری غونډې ته په وینا کې دا احتمال چې د دې سرتیرو د وژنې لپاره بد دسیسه جوړه شوې وي رد کړ. برداشت باید دا نه وي چې خدای مکړه حکومت به د خپل ځان او خپلو خلکو پر ضد دسیسه او توطیه جوړوي. دا برداشت بالکل ناسم دی. په تیره په دې حالت کې چې موږ ټول باید په یووالي سره د ګواښونو پر ضد مبارزه وکړو. د میدان وردګو والی حیات الله حیات همدارس د جلریز ولسوالۍ په پیښه کې د قومي تشدد احتمال ردوي.
ورته بید مونږ په بدخشان کې لاره د افغانستان په نورو سیمو کې لرل اکیا کې حتی د مونږ په سرحدي قواو باندې ورته بید شوی ده چې ستراتیژیک بریدونه کوي تر څو د افغانستان مشت قومونو ترمنځ اختلافات اور ته لمن ووهي. زه په ډاډ سره ویلی شم دا برید نه قومي بڼه لرله او دې برید نه ژبني او مذهبي بڼه لرله.
د هیواد یو شمیر مدني او سیاسي فعالانو پرون په جلا غونډو کې د جلریز ولسوالۍ پیښه وغندله او پر مسؤلو چارواکو انتقاد وکړ چې سرتیرو ته د مرستې پر رسولو کې بې غوري کړې ده.
ومردل چې د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د وروستۍ پیښې په اړه تحقیقات پیل شوي دي. د افغانستان ولسي جرګه وایي پاکستان د افغانستان د تمې خلاف د سولې په پروسه کې صادق نه دی. د دغې جرګې غړي وایي که پاکستان غواړي د جګړې د لارې پر افغانستان خپلې غوښتنې تحمیل کړي نو دا به د دغه هیواد لویه تېروتنه وي. دا په داسل کې ده چې د تازه راپورونو له مخې اسلام آباد غواړي په راتلونکي کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربتوب وکړي. تفصیل له قسیم سلیمان ناوري.
په افغانستان کې د جنگ جګړو زیاتوالی او د سولې د رسمي خبرونه پیلېدو عام خلک او د ولسي جرګې غړي د پاکستان پر ژمنو بې باوري کړې دي. د ولسي جرګې غړي وایي چې افغان حکومت تمه لرله څو پاکستان وسلوال طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي او د روانو جګړو په ختمېدو کې له افغانستان سره مرسته وکړي. خو د دوی په وینا پاکستان په دې برخه کې په خپلو ژمنو عمل ونه کړ او غواړي چې په افغانستان کې د جګړو له لارې خپلو غوښتنو ته ورسیږي. د دغه جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې که پاکستان دا ډول فکر کوي نو دا به ستره تېروتنه وي.
په دې صورت افغان دولت یا افغان ولس نور دې ته تیار نه ده چې دوګونی سیاست موږ چا قبول کو. موږ به صداقت وسره کړی او صداقت غواړو. که هر څه په دې کې مواردو کې بیا هغه فکر وي چې افغانان به موږ مصروف وساتو یا له دې نه به موږ دا رقم استفاده وکړو چې طالبان بېرته تقویه کړو. د طالبان د فشار لارې نه موږ دوستانه یا خپل هغه څه غوښتنې دي په دوی تعمیل کړو. خو دا په هیڅ صورت نه کېدلی شي او نه امکان لري.
ښاغلی احمد زی وایي د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې بهیر ځکه نه بریالی کېږي چې ولس ترې لرې ساتل شوی دی. د وروستیو راپورونو له مخې اسلام آباد اوس د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د غي خوندې کوربتوب ته چمتو سوی چې د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او نړیوالو چارو سلاکار سرتاج عزیز سمود مخ کې د پیلېدو اعلان کړی و. په پام کې و چې د غونډه د چین په اورومچی کې وسی خو اوس دا ناسته په اسلام آباد کې پلان شوې ده. له دې مخکې د طالب استازو او بیلابیل حکومتي او غیر حکومتي پلاو ترمنځ په قطر، اماراتو، چین او ناروې کې هم یو لړ غیر رسمي غونډې جوړې شوې دي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د سولې عالي شورا د اسلام آباد د غونډې د وخت او د دقیق ځای په اړه معلومات نه لري. د چارو کارپوه د نړیوالو مطالعاتو د مرکز رئیس غفور لیوال وایي چې اوس پاکستان هم تر یو لړ فشارونو لاندې دی نو ځکه هڅه کوي څو طالب استازي له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر کړي.
پاکستان تر څو اخیر فشار لاندې دی. پاکستان تر ټولو لوی مجبوریت د پاکستان اقتصادي وضعیت دی. دوم ما افکار دي هم د نړۍ هم د نننه پاکستان او دریم تر ټولو مهمه مسله دا ده چې د دې بې ثباتۍ د دوام په نتیجه کې پاکستان په خپله په چټکۍ سره پاته کیږي.
شغل لیوالوی دا مهمه نه ده چې د سولې مذاکرات چیرې کیږي، خو په خبره د بهیر باید د باصلاحیت او د باور وړ استازو لخوا پر مخ وړل سي. که څه هم روسي نامنه د سولې د بهیر بریالیتوب ته هیلي لمنځه وړي دي، خو د چارو کارپوهان وایي طالبان غواړي له دې لارې د سولې په راتلونکو مذاکراتو کې له قوي دریځه خپلې غوښتنې مطرح کړي.
ازادي راډیو خبري اعلان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په لغمان کې ولایتي چارواکي وایي چې ډېر ژر به ښوونکو ته د مځکو د نمرو ویش پیل کړي. دا چې څومره ښوونکو ته به څومره اندازه مځکه ویشل کیږي، شاه محمود شینواري به راته وایي چې له جلال آباد را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. شینواري صاحب، سهار په خیر. که اوریدونکو ته دا معلومات ورکړي چې دا لړۍ به کله پیلېږي؟
ډېر زیات مننه ساري صاحب. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، د لغمان ولایتي ادارې خبره د لغمان ولایتي تېره ورځ د پوهنې ریاست مسؤلینو سره ناسته درلودله. په همدې خاطر یې ورته لارښوونه وکړله چې دوی ژر تر ژره هغه لومړی پړاو چې په لومړي پړاو کې 250 ښوونکي دي چې دوی ته باید دغه د ځمکو د نمرو ویش توضیح پیل کړي. دوی یادونه وکړله چې په پاتې نور کوم ښوونکي چې دي هغوی ته به هم په نورو پړاوونو کې په لغمان کې ځمکې ویشل شوي. دوی په وینا باندې چې هرې ولسوالۍ کې د ښوونکو دپاره ښارګوټي په نظر کې نیول شوي دي چې په مجموع کې 15,603 تنه پرسنل دي، چې د دې جمله څخه 2900 تنه یوازې په مرکز کې په دنده بوختي، چې 2000 تنه په مرکز کې او باقي نور ته په ولسوالیو کې خارګوټو کې ورته نمرې ورکړل شي.
او اکثر وخت په دغه سیمه ورده کې د اختلاس دغه راز د درغلیو اندیشنی وی. چارواکو د دې لپاره څه چاره سنجول لیدا چې دغه مزک رښتیا هم مستحق کسانو ته ورسیږي؟
بالکل، یعنی سالی صاحب دغه یو مهمه ستونزه ده، ځکه په زیاتر نور ولایتونو کې په ننګرهار کې هم دغسې ځینې شکایتونه راپورته شول چې د ښوونکو ځمکې یو شمېر کسانو لخوا نغسته شولې. خو د لغمان ولایتي ادارې ډار ورکړی ده چې دوی به د ښوونکو دغه ښارګوټي په عادلانه ډول باندې ښوونکو ته ویشي، او د دوی په خبره باندې دغه 250 کسان په لومړیو کې چې کوم ښوونکي ټاکلي دي، د هغه کسان ټاکلي دي چې د پوهنې ریاست لخوا ورته لیست شوي دي، او دا اقتصادي مشکلات لري. یعنی کوم کسان چې هغه کسان دي هغه ورته د دوی په وینا باندې غوره شوي دي. دوی ډاډ ورکړی دی بیا هم چې کله دغه توضیح پیل شوله او وګوري چې دوی د خپل حق
څومره رسیږي. شاه محمود شینواری و په جلال آباد کې له دغه موردل چې په لغمان کې چارواکي وایي چې ډېر ژر به ښوونکو ته د مځکو د نمرو ویش پیل کړي.
حمید الله روزګان ولایت چوریا د ولسوالۍ څخه ستاسو په سماع کې دا د کندهار د ترنیکوټ لار د خرابه ده. موږ نشو کولی په اووه ساعته لار د روژې مبارکه ده. موږ ته دي موټر خراب دي بله لارو ده صرف ونیسند غوښتنه لرو چې دغه لاره پخه کړي. وسلام
اوریدونکي، د کندهار ترین کوټ ترمنځ د غزیدری لارې د جوړولو غوښتنه کوله. د کندهار چارواکو د تیر ماښام بمی چاودنې د یو شمیر ټاپیانو حالت نازک شولی دی. تیر ماښام پر یو موټر سایکل د ځای پر ځای سیمې بم په چاودنې کې درې کسان ووژل سول او 14 نور ټاپیان سول. د وروستیو معلوماتو لپاره په سیمه کې د ازادي راډیو له خبریال محمد صادق رښتینی سره خبرې کوو. رښتینی صاحب، ستاسو د هم سهار په خیر وي. څه دي تازه جزئیات؟
سلام صاحب، تاسو اوریدونکو سهار نیکمرغه. ورسی معلومات دادی چې د چارواکو په وینا په پیښه کې د ټپیسو کسانو روغتیایي حالت اوس ډاډ وړ دی. دغه ځان وژونکي حمله چې تېره شپه د روژې مات پر مهال رامنځته شوه، چارواکي وایي چې درې کسان پکښې کې ووژل شوه او 14 نور ټپیان شول. د چارواکو وینا په وجه څو کې دوه ملکیان چې یوه ښځه ده او یو پولیس شامل دي، او په ټپیانو کې هم دوه پولیس او پاتې ملکیان دي. د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک څو شېبې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې ځان وژونکي په موټرسایکل وو، او د لومړي ناحیې د پولیسو یوې پوستې ته نږدې ځان ته چاودنه ورکړې وه. پاینی وخت کې د کندهار د میرویس روغتون مسؤلین هم وایي چې دوی ته د پیښې د ځای کې کم 14 کسان راوړل شوي، هغه تر پیښې وروسته د ډاکټرانو لخوا د هغو درملنه وسوه او اوس یې د روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی.
او د روژې په مبارکه میاشت کې هغه هم د روژه ماتې پر مهال چې دغسې 14 سوې ده، په دې ښار کې یې بیره او تشویش نه دی خپور کړی؟
په کندهار کې معمولا د روژه مات پر مهال باندې د خلکو ګڼه ګوڼه په ښار کې ډېره زیاته وي. تر پیښې وروسته چې مشکله صحې ته ورغلو ولیدل شوه چې یو ډول په څو دي کو کې هغه ساحه د پولیس لخوا کلابند شول، او چې یو ډېر لوی چوک دی هغه په یو خالي حالت کې و او هلته خلک نه لیدل کېدل.
او د پیښې څرنګوالی څه دی؟ ځینې کسان یې بمی چاودنه ګڼي، ځینې کسان یې ځانوژونکي حمله. تاسو چې معلومات کړي دا څنګه چاودنه وه؟
دلته چارواکو اول دغه د موټرسایکل بم چاودنه بلل، خو تر پیښې څو ساعته وروسته معلومه شوه چې ځانوژونکي حمله وه او ځانوژونکي په موټرسایکل سپور وه، او په دغه ځای کې چې پولیسو تلاشي کول ځان ته یې چاودنه ورکړې.
ومردل چې د کندهار چارواکو د تیر ماښام د ځانوژن کې حمله د یو شمیر ټپیانو حالت نازک شولې، خو اوس وایي چې د دوی حالت د ډاډ وړ دی. چا د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه نه دی منلی.
محمد ابراهیم لزابل په خپل پیغام کې لیکلي، موږ په شارجوی ولسوالۍ کې له محلي پولیسو په تنګ یو، خلک لوټي او ځوروي. بل اوریدونکي شیبال زابل لیکلي، افغان حکومت باید د پاکستان د تیری او تحرکات په وړاندې چوپه خوله پاتې نسی. پاکستان باید د افغانستان د ملي حاکمیت حق ته درناوی وکړي. شمشاد له هلمند لیکلي، دا مهال په افغانستان کې مرکزی حکومت نسته، بس ډلې ټپلې دي، هر یوه یې خپلې ګټې لري. د خالد په نامه اوریدونکي د میدان وردګ په جلریز ولسوالۍ کې د محلي پولیسو د وژل کېدو پیښه پر پاکستان او د هغه پر اجنټانو تاوانوي، وایي خدای دې د افغانستان دښمنان تباه کړي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا، په کار د افغان حکومت د ښوونکو معاشونه زیات کړي، په اوسني معاش د هیڅ کور گزاره نه کیږي.
په کونړ کې ځینې کسان د بی پیلوټ الوتکو له بریدونو په تنګ سیوي. دوی وایي نه یې ماشومان ښوونځیو ته تللی سي او نه هم دوی د شپې لخوا آرام خوب کولی سي، خو د کونړ امنیه قمندان وایي دغه بریدونه د وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره مهم دي او ملکیانو ته ډیر زیان نه رسوي. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې.
په کونړ کې د غرنۍ وولرې پرتو سیمو اوسیدونکي وایي د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکو خوب او آرام حرام کړی دی، او هر شیبه د دې ویره ورسره وي چې اوس به یې ماشومان او یا هم دوی په نخه کیږي او له منځه به ځي. درې تنه ماشومان چې څو ورځې وړاندې په ډرون حمله کې د غازی آباد ولسوالۍ په هیلګل دره کې ټپین شوي، وایي دوی په جومات کې له لمانځه ادا کولو وروسته خپلو کورونو ته روان وو چې پرې بې پیلوټ الوتکې برید وکړ.
منتلو تلا اولا کاته جماعت تا واپس راتلو درې کسه مخ کې یو کس راتو یو پاده شو کور کورته داړو مندر ور روان شو بر جټ بمبارو کو ځبه زمان نه پوي دره
نوم کریم الله مو کاته تراوی تلو چې تراوی وکړلو یو کس راتو او درې کسان مخ کې یو کس کورته ورغه مونږ دې کسان ورلو درون بمبارو کو او به مونږ درې کسان رحم شو
بیر څه فټ څوک نو اصلي وره. په هلګل کې د دینی مدرسې ناظم ذاکر الله ثاقب وای د بی پیلوټ الوتکو د حملو په وجه خلک زړه نه خکوي چې خپل بچي مدرسې او خونځي ته ولېږي.
او ډرون بریدونه ډیر زیات شوی دي د ماشومانو په ذهنونو د مشرانو په ذهنونو هم بد اغېز شوی دی. خپل بچي تعلیمونو ته نه راليږي، هلته یو شمېر دولتي مکتبونه هم دي، مدرسې هم دي، دا هم په تاون چلیږي چې په هغه باندې ډیر بد اثر شوی دی.
هغه وای لکه څنګه چې د خارونو او هوارو سیمو ماشومان د زده کړې حق لري، همداسې د دوی کوچنیان هم د دې حق لري چې په آرام ماحول کې خپل زده کړه ترسره کړي. د کونړ ولایتي شورا مرستیال حاجی جمال الدین سیار هم ازادي راډیو ته وویل چې په لری پرتو او سرحدي سیمو کې ولست بي پيلوټه تیارو د بریدونو په سبب په غرونو او پټو کې کار نه شي کولای.
رواني تکلیفونه خو بيخي ځات چې خدا حمله شي غزا کې وشي، خو یو داسې درس دی چې مطلب هغه خو تاسو ګوره ټوله دنیا ګوري چې هغه روغ چې په کومه ساحه کې واري هغه تم یو رواني او ذهني تکلیف پیدا کی جو تشویش تر د داخل کو ذہنوں نہ مخ دی کو چوک بسگران پغرون کی گرزی اما شومان گرزی یا زنانہ جی نو غا د دې تشویش تر مخ دی دا یو ذہن کی پیشکاری شوی مسئلہ د چی کواس یو غر وشی یا هوا یو تبعیق دراز وشی
د کونړم نی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل وای تر اوسه چی بی پیلوټ الوتکو کوم بریدونه کړي ټولو کې وسلوالو مخالفینو ته مرګ شوبله اوخته او تر ډیره حده ولسی وګړو ته پکې زیان نه دی رسیدلی.
ای عملات هوایی که همیشه در اینجا تعدیدات خود بالای به مخالفین داشته نتیجه بسیار خوب داده.
تر اوسه چی کوم هوایی بریدونه شوی په وسلوالو مخالفینو یې سخت فشار راوړی او ډیر بریالی دی. مرګ شوبله هم پکې مخالفینو ته اوخته ده. د بی پیلوټه طیارو د بریدونو پر مهال که کوم ولسی وګړي مخالفینو سره نږدې وي او هغوی ته زیان رسیدلی وي هغه به وي، کنه نو نورو ځایونو کې ولسی وګړي قصدن نه دي په نښه شوي. هغه وایي خلکو ته پکار دي چې ځان سره وسلې ونه ګرځوي او همداراز وسلوال مخالفینو ته په خپلو کورونو او د کورونو شاوخوا کې ځای ورنه کړي څو د هوایي ځواکونو له بریدونو بچ پاتې شي.
د پولی مخالفین نباشن، اسلحه نداشته باشن، آرام زندگی خود بکنن.
زه له ټولو هغو کسانو غواړم چې څوک لرې پرتو او غرنیو سیمو کې اوسیږي باید وسله ځان سره ونه ګرځوي او خپلو کورونو کې او کورونو سره نږدې ساحو کې وسلوالو مخالفینو ته ځای ورنه کړي. ماشومان کولی شي چې په ډاډه زړه ښوونځي ته لاړ شي او همداراز نور کسان له کومې ویرې پرته خپل کارونه ترسره کولی او هر ځای ته تګ راتګ کولی شي. په تیرو څلورو کالو کې په کونړ او نورستان کې د نړیوالو ځواکونو بی پیلوټ الوتکو په لسګونو بریدونه کړي چې د چارواکو په وینا په یادو حملو کې په ګڼ شمیر کې کورني او بهرني وسلوال وژل شوي او ټپیان شوي دي. خو خلک وایي چې د بی پیلوټه طیارو په حملو کې د وسلوالو مخالفینو ترڅنګ ولسی وګړو ته هم ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي چې باید عام وګړو ته د تلفاتو رسیدو مخه ونیول شي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
افغانستان کې د سهار 8:00 سپې تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. خبرونه د سهار پر 8:00 پیلېږي او د ماښام تر 8:00 دوام کوي. هر ورځ د ماښام تر 8:00 وروسته پر همدغه څپو د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه اوریدلی سئ. او اوس به نوریاس نوري ته غوږ سو چې نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوي.
برتانوی انډیپندنت ورځپاڼه په افغانستان کې د نجونو زده کوونکو په وړاندې د پرتو خنډونو په اړه په یو مطلب کې لیکي. نامعلومو وسلوالو په هرات کې د شنبې په ورځ د دې لپاره چې نجونو ته ښوونځي ته د تلو په خاطر سزا ورکړي د دریو زده کوونکو مخونو ته انتظاب وشیندل. دغه درې نجونې چې عمرونه یې د 14 او 18 کلونو تر منځ دي په روغتون کې تر درملنې لاندې دي او د دو روغتیایي وضعیت خطرناک ښودل شوی دی. د انډیپندنت په لیکنه افغان ښځې او نجونې د زده کړې په برخه کې له ډېرو خنډونو سره مخ دي چې یو لوری هم وسلوال دي چې د حملو لپاره یې په نښه کوي. ورځپاڼې د ملګرو ملتونو وروستي راپور ته اشاره کړې چې وایي په سلو کې یوازې 12 افغان ښځې لوستې یا باسواده دي. د ملګرو ملتونو یونیسف اداره اټکل کوي چې په اوس وخت کې په افغانستان کې 2.4 میلیونه نجونې له زده کړې بې برخې دي، حال دا چې د هغو الکانو شمېر چې ښوونځي ته نه ځي 1.6 میلیونه دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په کابل کې تیره اونۍ د یوې قهرجنې ډلې او امریکایي ځواکونو ترمنځ د اخو ډب د پیښې په اړه په یو مطلب کې د هغې څېړنې جزئیات څرګند کړي چې د ناتو لخوا ترسره شوې ده. نیویارک ټایمز لیکي پوځي څېړونکو د دغې پیښې په اړه د څېړنو په نتیجه کې دا موندلې چې امریکایي سرتیرو له 14 وروسته د قهرجنو خلکو په وړاندې له ډېر زغم څخه چې د ستاینې وړ دی کار اخیستی دی. د ورځپاڼې په وینا دا پیښه د کابل په یوه ګڼې ګوڼې واټ کې وروسته له هغې رامنځته شوه چې د امریکایي سرتیرو د موټرو پر کاروان د طالبانو یو بم وچاودید. په پیښه کې یو ملکي وګړی وژل شوی او شاوخوا 40 تنه ژوبل شوي وو. د ناتو څېړونکو د پیښې د عیني شاهدانو او شواهدو په استناد ویلي چې امریکایي سرتیرو له 14 وروسته وضعیت څېړي چې قهرجنو خلکو سره ونښتل. څېړونکو ویلي چې امریکایي سرتیرو حتی وروسته له هغې چې یو افغان یو امریکایي سرتیری په چړې ووهه او هغه یې ټپي کړ هم زغم وښود چې ډېر د ستاینې وړ دی. د خسرو په نوم یو عیني شاهد څېړونکو ته ویلي چې د امریکایي سرتیری له برسیرن ټپي کېدو وروسته د هغې یو ملګري برید کوونکی چې چاړه یې په لاس کې وه او وروسته افغان امنیتي ځواکونو ونیوه د پیښې له ځایه لرې کړ. د هغې په وینا د امریکایي سرتیری دغه اقدام چې په صبر او آرامۍ یې وکړ په حقیقت کې ډېر د ستاینې وړ دی. د ناتو څېړونکو هغه ادا هم رد کړې چې وایي امریکایي سرتیرو پر خلکو ډزې کړې دي. دوی وای دوی وازی پر یو خالی لوري د دې لپاره د ذکر چې قهرجن خلک د پیښې لزای لري کړی.
په دې خبرونه کې دا راپور هم اورئ چې پرون مازدیګر په کوټه کې 14 سوی چې یو تن پکې وژل سوی او د درو ښځو او دوو ماشومانو په ګډون 15 تنه پکې ټپیان سوي دي. خو اوس په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 13 دقیقې سوی د مهمو خبرونو سرخطونه له محمد قسیم سولمن لاوري.
د میدان وردګو ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو لخوا د یو ډیر شو سیمه ایزو پولیسو د وژل کېدو په اړه تحقیقات پیل شوي دي. د کندهار چارواکي وایي چې پر موټر سایکل د ځای پر ځای سوي بم د چاودنې په پیښه کې درې کسان وژل سوي او 13 نور ټپیان دي. ولسمشر اشرف غنی د کورنۍ چارو وزارت ته امر کړی دی چې د تدارکاتي چارو د اصلاحاتو لپاره خپل پلان برابر کړي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون یو کمشنر د هیواد له تمیز محکمې څخه غواړي چې د فرخوندې د قتل په قضیه کې د لمړنۍ او استیناف محکمې پریکړې نه تاییدوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې حقیقي پرمختګ شوی خو زیاتوي چې لا هم د خبري هغه پړاو ته نه دی رسیدلی چې باید رسیدلی وای. د یونان خلکو پرون په یو ټول پښتنه کې د نړیوالو پور ورکوونکو هغه طرح رد کړه چې لمخې د مالی ملاتړ د پلان په بدل کې باید د سپما یو لړ اقدامات ترسره کړي. د ګرجستان د پلازمینې تبلیسي د ژوبڼ د ورکو پړانګانو د ډلې د یوه بل مړی پرون په یو ډنډ کې وموندل سو. او پرون د نایجیریا په مرکزي ښار جوس کې دوی چاودنې وسوې خو چارواکو د تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
له محمد قاسم سولمن نه پمننه چې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونه درواورول د دې او نور خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پانل وستلې سي چې ادرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org. دا ورکو ځنه د لټه پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدل ستې خو اوس ورزو برته دراپورونو برخه ده. البته سیمه ای زو نړیوال راپورونه راخلو. پرون مازیګر د کوټي شارپ منس کې 14 سوی چې یو تن پکې وژل سوی او د درو ښځو او دوو ماشومانو په ګډون 15 لستنه پکښې ټپیان سوي دي. یو بل پېښه کې د بلوچستان په ګوادر ښار کې درې مزدوران په ډزو وژل سوي دي. تفصیل د برکول میاخیل په راپور کې.
د یک شنبه په مازیګر تر روژه مات شاوخوا یو ساعت مخکې خلک د کوټې په بازارونو کې د اختر لپاره په سودا وبوختو چې د ښار پر باچا خان چوک د بلدیه پلازې مخې ته زورور چاودنه وسوه او شاوخوا شل تنه لارویانو ته مرګ ژوبله ور واړوله. یو عیني شاهد عبدالغفور وایي
څنګه ته جماعت حرم کول دروپ سو دروپ کې خلک سره غسل دلته زخمیان مخمیان پراته وزنانی ماشومان نارینه نمر آباد سیټ سمبولون سان را ورسېدل سیول هسپتال ځینې مونږ جان ته باد دا غره ورسېدل واته کس موږ په خپل لاس باندې کاټان د پولیس کاډي ته ورچولې دي.
چاودنه دومره زوره وروه چې د ورڅیر مو ودانیو او دکانونو شې ماتې کړې. د پېښې ټپیان سم دستي د کوټې ملکی روغتون ته یوړل سول چې په هغوی کې درې مېرمنې او دوه ماشومان هم شامل دي. په پېښه کې یو ټپي تن عبدالعلي د چاودنې په اړه وایي
زه په میدان چوک باندې وم بلې پلازې کې زما موټرسایکل ولاړو ورته مخ پر موټرسایکل ته هبل دربو سو بیا په ځان نه پوسه پټوم شاید ملته سره پاته سول بس ټکان سو ازر بیس لوسته هبل مستر نه خلاصې په ځان زه ګم شوم.
د کوټې د پولیسو مشر عبدالرزاق چې ما د پېښې ځای کې رسنیو ته وویل چې د ترلاسه شویو شواهدو په اساس ناڅرګند ورانکارو چاودیدونکو مواد په یو پلاستیک کڅوړه کې اچولي چې وایي وزن یې د اټکل له مخې 15 کیلوګرام وو او د ریړیو په منځ کې چاودلې دي. دا کاروباري سیمه ده چې پکې د خلکو ګڼه ګوڼه هم وي نو یا خو چا دغه چاودیدونکو مواد هم دلته ایښي او د ریموټ کنټرول په وسیله یې چاودلي یا ځینې چاودل شوي دي. په چاودنه کې یو تن وژل شوی او 14 کسان پکې ټپیان شوي دي. مسولیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی خو په چاودنه کې وژل شوي او ټپي کسان ټول عام خلک دي. بل لور ته د بلوچستان د ګوادر په ساحلي سیمه پسنه کې نامعلومه وسلوالو پر مزدورانو ډزې کړي چې درې تنه یې پکې وژلي دي. د سیمې لیویس پولیس وایي دغو کسانو د برېښنا په یوه پرمختیایي پروژه کې کار کاوه چې نامعلومه وسلوالو ورباندې ناببره ډزې وکړې او درې مزدوران یې ووژل. د لیویزو سرچینې وایي وسلوالو لومړی له هغو پولیسو عسکرو وسلې وړې چې د دوی پر امنیت ګمارل شوي وو او وروسته دغه کارګر چې ویل کېږي د پنجاب اوسېدونکي د پډازو وژلې دي. د دې حملې مسؤلیت د بلوچ ریپبلیکن آرمی په نامه د خپلواکي غوښتونکو بلوڅو یو وسلوال سازمان پر غاړه اخیستی دی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا.
در امریکا غد آشنا را لیونه
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماشام تر او بجو وروسته د 12 ساعتونو لپاره اوریدل سي. تاسو اوس ازادي رادیو ته غوښیست. د ورکو عزیزانو د لټي پروګرام په همدې خبرونه کې په یو رپورت پسې اوریدل سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ایران سره د شپږو لویو قدرتونو په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړ. جان کيري پرون په ویانا کې د خبرو پر مهال هیله څرګنده کړه چې د جولای پر 8 نیټه په ټاکلي مهلت کې دننه یو موافقه ته رسیدل به ممکن وي. احمد تکل او نور جزئیات.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې حقیقي پرمختګ شوی، خو دوی زیاتوي چې لا هم دا خبرې هغه پړاو ته نه دي رسیدلي چې باید رسیدلی وای. ښاغلي کيري وویل هغه وخت را رسیدلی چې ولیدل شي آیا توافق ته رسیدل ممکن دي که نه. ښاغلي کيري په ویانا کې د نړۍ د شپږو قدرتونو او تهران د خبرو په نهمه ورځ د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره تر کتنې وروسته وویل
Now we're aiming to try to finish this in the time frame that
اوس باید د هدف لپاره هڅه کوو چې دا کار په ټاکلي مهلت کې دننه بشپړ کړو. دا مو هدف دی او موږ ټول به لازم فشار وکړو څو ورورسیګو. لکه څنګه چې موږ ټول ویلي اوس مهال د جولای د 8 خواته چې مهلت ټاکل شوی پر مخ ځو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د خپل ایرانی سیال څرګندونو ته چې وایي دواړه لوري له دې مخکې هیڅ کله نه و سره نږدې شوي اشاره وکړه او ویل له دې وینا سره موافق دی، خو دا خبرې پر سم او ناسم لوري تلای شي. کيري خبرداري ورکړ چې د ایران د ناغړۍ په صورت کې امریکا د خبرو له بهیره وتلو ته چمتو ده. په همدې حال کې اسرائیل یو ځل بیا د ایران او لویدیځ ترمنځ خبرو کې د پرمختګ په اړه اندېښنه ښودلې. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون د کابینې په غونډه کې له ایران سره احتمالي موافقه له شمالي کوریا سره د 1994 کال موافقې ته ورته وبلله. دا موافقه به چې کار پر روان دی ایران ته د اټومي بم د جوړولو لاره پرانیزي او همداراز ایران ته د سلګونه میلیارد ډالرو د ترلاسه کولو امکان برابروي څو پر نورو د یرغل او په سیمه او نړۍ کې د تروریستي کمپاین لپاره کار ترې واخلي. دا یوه بده معامله او کمه بده نه، بلکې تر ټولو ناوړه معامله او حتی زما په نظر له شمالي کوریا سره تر هغې معاملې هم بده ده چې په نتیجه کې شمالي کوریا اټومي وسله جوړه کړه. له دې مخکې ډیپلوماتانو ویلي و چې پر ایران د امریکا او اروپایي ټولنې د بندیزونو د ځنډولو پر میکانیزم مقدماتي موافقې ته رسیدلي، خو شپږو لویو قدرتونو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه پریکړه لیک په اړه تر اوسه موافقه نه ده کړې چې له مخې یې بندیزونه لري کیږي او له شوې موافقې د تهران د سرغړونې په صورت کې بیا نافذیږي. ایران او لویدیز له دې مخکې هم څو ځلې په خبرو کې پرمختګ کړی، خو د ځینو جزئیاتو پر سر نه دي سره جوړ شوي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خواخاو بریالي اوسئ، د دې بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. که ازادي راډیو ته مو اس ام اس رالېږه، تاسو کولی شئ چې د افغان بي سیم د 1300 شمېرې له لارې نه موږ ته راولېږئ. ګران دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ، خو داسې پیغامونه هم لرو چې د تاسو د ورکو شوو عزیزانو په هکله پکې معلومات هم شته دي. ګرانو دوستانو، ډېر به مونږ ځنډوو، راځئ چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دوغ شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 00 دوه و چلور دری شپک یاو همدار استاسی کولی شی چه پدیش میره منگتخ پل تیلیفونی پیغامونه پریگده 00-42-02-2-1-2-4-1-5 تاسی از مونگا اگل آزادی راڈیو سخوره پا آزادی راڈیو که دور کشو از دانو دوستان پروگرام تا خواگی است. که دین نزید آگا پروگرام تاسی پا آزادی راڈیو که وانورید که ولشی چی ده آزادی راڈیو انتنیتی پانه تلاشی اول تا داگا پروگرام لسار واوری. ده منگ پت ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com گران دوستانو رازی چه ده پروگرام پا پل که دو دست تلیفونی پیغمونه وارو پا کمو که چه ده زینو و رکوشو عزیزانو پا اقلاپ که معلومات دی. اول دست یو تلیفونی پیغم تا صدره و رو چه یو ورور آزادی رادیو تا تلیفون کرده دی اولی دی چه ده یو ورکشوی پا اقلا معلومات داری کم چه یو خور آزادی رادیو تا تلیفون کرده و اولی ول چه پینزلک افغانه جایزه لری ده غورور آزادی رادیو تا تلیفون کرده دی رازی چه ده غو تلیفونی پیغم یوزای سره و رو اولاغ محترم خور چه چه ده خپل ورکشوی عزیز پاکلا معلومات واری هیله کهو چه یواری بیا هم آزادی رادیو تا خپل تلیفونی پیغام راولیگی. رازی چه ده غو تلیفونی پیغام یوزای سره و رو.
الو سلام علیکم آزادی رادیو تا تا جدی جدی سلام نوزند کم هیله سنی کم چه ده از ما هم تلیفون شماره دی و آغا جزی خود تاور که چه رو ده پاره تیزلا کر پیدا دی کلیوه چه هم یول ما رو را تبیدا چه یا فتر را چه سوست ما تی رو را معلوم دی ما تی پا ده غلمبر زنگ و یا آزادی را دی دی و دی تواز پرده ما تلیفون شماره دی وار که زینا لک وارم یا دوا وارم ده لا در ازا ده پارزا ده کار و تکوم ما ته دې زنګ وویل از ما چې مهاره دې دوی ورته ورکړي بیا کولی شي چې خپل در وره سره ووینې خبرې وکړي بیا دوی که یو شی را کوئ که نه را کوئ هغه دې د الله د رضا لپاره اطمینان او مؤمنانو ته ورکړي وسلام به احترام.
تلیفوني پیغام مو واورید. د دغه ورور د تلیفون شمیره د ازادي راډیو په آرشیف کې شته که آزادی راډیو ته تاسو تلیفون وکړئ موږ کولی شو چې د دغه ګران ورور تلیفوني شماره تاسو ته درکړو. تاسی از منگراغل آزادی رادیو سخوری با آزادی رادیو که دور کشو عزیزان و دوستان و پروگرام تا واقعی است. گران دوستان و رازی چه وست ده محترم آوریدون که دوست محمد تلیفونی پیغام مورو. ده پخپل تلیفونی پیغام که وای چه ده آزادی رادیو لارنه ده دوی ده ورکشوی پاکلا یو تلیفونی پیغام خبر شوی ده. دای په پیغام کې وایي چې د دوی ورکشو عزیز اقبال نومیږي. مونږ د آزادی رادیو په آرشیف کې دغه تلیفوني پیغام پیدا کړ. اول به د دغه ګران ورور دوست محمد تلیفوني پیغام واورو. ورپسې به د اقبال په اکړه چې خپله اقبال آزادی رادیو ته تلیفون کړی دی معلومات خپاره شي. راځئ چې دغه دواړه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
الو السلام علیکم. زه دوست محمد د فراه د ولایت د ګلستان ولسوالۍ د کلیک خبر کوم. موږ یو قریب چې دی د مغل آباد د کلي دی د جسر بلند زوی دی محمد اقبال یې نوم دی. پرون موږ ته د ازادۍ د راډیو څخه دغه معلومات شوی دی چې دی په تخار کې بندي دی که دغسې خود سره دی چا سره دی نو که تاسې مهرباني وکړئ او د دغه منبر ډېر
تقریباً نجیب وقت ببرک وقت خلکیان پیر کړم وړم عسکری ته بیا زه وتښتېدم بیا ټپي شوم وزه دلته د تخار په ولایت کې یو ځای یم د خپل کریبانو او اهل نه لرم که زما د خوا اول څوک غواړي دغه د ازادي راډیو ته دې زنګ ووایي. زما د ورور نوم باغ دی د بل ورور نوم یې بختیار دی. زما نوم اقبال دی د فراه د ولایت د کلستان د ولسوالۍ د مغل آباد د کلي یم. ما دا پیغام ورسو. السلام علیکم.
د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مورک عزیز لټوئ نو کولی شئ چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ. 00-420-22-15-15 تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګرانو دوستانو، راځئ چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. کیدای شي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې د تاسو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي.
زه د ازادي راډیو ته دغه پیغام پرېږدم. زما یو قریب دی چې نوم یې عبدالنبی دی، په محمد نبی مشهور دی. شپږ کاله کېږي چې د څلورو کسو انډیوالانو سره ورک دی په ګردي جنګل کې. نار چاته چې پاتې یې په دغه شمېره دي. ما ته تلیفون وکړي 0501 2 3 توجه سوم. مننه، السلام علیکم. زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم، د لشکرګاه میراجان. ماما دی ورک دی، نوم یې میراغا دی. میراغان میږي د طالبانو په اخرو کلو کې ورک شوي. هر څوک چې معلومات که لري موږ ته دې په دغه شمېره ټلیفون وکړي 0 2 4 3 بیا یو ځل بیا د ټلیفون شمېره 0 2 4 3 د گلزار ویډی د دادا جان او د بلاغا ورور دی. هر یو که پوره معلومات لري په دغه شمېره کې موږ ته زنګ وي. السلام علیکم. زه فرشاد د نامز د لغمان اوسېدونکی یم. زما صبر ما د پینډی کې پېښور پینډی کې 14 کاله 19 کاله اداره کړه. کار چال دی په دې پته ولاګه په دې شمېره کې موږ ته زنګ وهي. څه ته راته یا دری سالویخ، پینزه سالویخ، و سالویخ، سالور، دلال سالویخ گوتی موقع تایی، و سلام.
زخ برخان و لایت جره و طول سالوی سا خبره کن، ما یو اندوالی رو منانزاب پنابوده، بلن جره و طول سالوی رو لنده نگر اکسی میدید، دریا کالا کیر تیورتی کار چاله معلومات ما تایی سلران گوی. پدا وشنا شکر وستا و نگیوی، شپور سالوی، یو جر، دنیوی. یو ځل بیا شمېره وایم 0 2 4 9 4 5 1.
السلام علیکم. زه ګلاب خبرې کوم، ننګرهار ولایت د کوډ ورسنګه. زموږ مولوی صاحب د مولوی صاحب غلام احمد په نوم باندې تقریبا درې کاله کېږي چې تا نیولې ده. ورک شوی دی د په اړه کومه معلومات راغی؟ دا به ډېره ښه خبره وي. په ټلیفون شمېره مو دا 0 2 4 3 2 3 یو ځل بیا 0 2 4 3 2 3 موږ ته معلومات راکوي، دا به ډېره مهرباني وي. السلام علیکم.
کندار کی مرسٹریٹ میں تمام ایسے کندہ چې د کندهار نن یې د ماما نن یې محمد نبی دی او د نیکه نن یې همداز لاري مجاهد ده له احمد لازي. زه به پیغام پرېږدم څوک د دې په اړه معلومات لري. د کندهار کې څوک وایي د کندهار په جوړی کې یو څوک وایي، په ژړی کې یو څوک وایي، وایي چې سنګری کې وي. هر څه څه دې په اړه معلومات لري ما ته دې په دې شمېره زنګ وهي. سپاره یا او دېرش او شپېته یو سل او دېرش دا ځکې شمېرې تکرار. سپاره یا او دېرش او شپېته یو سل او دېرش.
السلام علیکم. زه حفیظ الله دی پکتیا ولایت بزیاریو بلسواری سانگڑی اوسیدونکی یم. حال په خوست ولایت کې کابل سره کې دلته شپې ورځې سبا کوو. دلته د جمعې په ماښام باندې مونږ یو وړکی نه دارکه شوی ده چې نوم یې اشراف ده. د پلار نوم یې قدیم ده. نیکان می جودین دا او تور جامې په وړه د سپین افیل اثر کړی دا که هر چاته معلومات دي د دینی وروړې نمخې دي موږ په دغه شمیره باندې ځان وایي چې پر اوسه شپږ شپېتا وطن وی او یا بل نمبر دا چې پر اوسه 95 شپږ شپېتا وطن وی او یا
بلې. السلام علیکم، زه نظر ګل د زابل ولایت نمې علیکم نیولې ما ورور ولو په دغه کې په کندهار کې مو کار کوي، بیا زه زندالم دوله شات درځم، بیا مې تر اوسه نه د ورور نوم یې محمد خان ده. دغه اوس راسه ورکته پستا یو کال کېږي، اوس کوم معلومات راکړه ډېره به ښه. زما نمبر دی 0 4 5 5 4 4 9. ډېره مننه.
زما پلار محمد سلیم نومیږي، 15 کاله کېږي چې ورک دی. هغه کوره ته د حج په نیت تللی دی، د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ دنګرک د کلي څخه وتلی دی. 15 کاله کېږي، نو که چاته به راکړي موږ ته د معلومات راکړي. نو تللی د بیت الله شریف په نیت دی، مګر تر پاکستانه به هغه خلکو چې رسېدلی تر کوټې پورې پر کچا لاړ شي، نه وایي زما څه مقصد شو.
زما نوم سعدالله دی، د کندهار ولایت څخه ستاسو په زحمت تر کوم. زما یو مشر ورور دی چې ذبیح الله نومیږي، د محمد اعظم زوی دی. د طالبانو په شپو کې په مزار شریف کې یعنی بخ کې اوسوی دی. که هر ورته معلومات وي په دغه ټلیفون شمېره به دي موږ سره اړیکې ونیسي. شمېره ده 0 2 2 1 3 1 6. یاره یو ځل بیا کاروم، 0 2 2 1 3 1 6. هر مسلمان ورته کوم معلومات وي په دغه شمېره باندې موږ سره ټلیفون وکړي او په پریمانه اندازه یې ویني ټول کیږي.
سلام علیکم، زما دغه پیغام دی چې زما ګل د سید ګل زوی د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ درې کاله مخکې د کوره څخه وتلی دی، د ګریش ولسوالۍ ته تللی دی، نادرکه دی. که تاسو پر څوک څه معلومات لري دغه معلومات چې ما ته راکړي. وسلام.
ازادي راډیو ته زما دا پیغام دی ورور، چې زما ورور ورته د مام دادګل په نامه دی، که د سید ګل زوی دی، کپار ولایت پاره ولسوالۍ کې دی. یو لک جایزه ورکو. خپل شماره در خپل شماره زما شماره ده، په دغه شماره زنګ ووایي چې پیدا مو کوي، چا سړی پیدا کوي لک روپۍ ورکوم. 0 2 3 2 8 2 2 4 0. شماره بیا درته وایم 0 2 0 2 2 3 2 2 4 0.
السلام علیکم، زه برکت الله دی خوست ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما یو ورور چې په ځلان امیږي او د جمله دوای د شپږ کاله کې د پاکستان څخه درک شوې ده، او که هر څه معلومات په دې شمې سره ما سره اړیکه ونیسئ. 0 5 5 5 5 5. میرا یو ځل بیا تکرار کوم، 0 5 5 5 5 5. السلام علیکم.
زما یو ګوګې ورور دی، په دا درې میاشتې کېږي د کورونا درکه دی. دغه خلکو سره د عائله ده که معلومات لري په دغه شمېره دي موږ ته ځان کړي. 0 5 0 5 8 3 5 8 2 8 2 8 2. بیا خپل د ټلیفون شمېره په لاتې کاروم، 0 5 0 5 8 3 5 8 2 8.
بلے السلام علیکم، پیغام معلومات
نوره ګونګای دی، درې میاشتې کېږي د درویش کالو دی. سپیره کالی دی، سپیره صدری دی، سپیره رخنه پر سر دی، ګوډمی په کوټه دی، شنګمای دی. هر مسلمان ور کې په حق معلومات لري دغه نمبر دغه شمیره ته زنګ وي 0 5 5 9 8 9. شمیره یو ځل بیا تکراروم، 0 5 5 9 8 9. خپل شیرنی ترلاسه کړئ. وسلام.
السلام علیکم، زه درځه کوله دی ډاکټر احمد الله صاحب سره د چلوې تعلق کې. زما فلر ډاکټر احمد الله بریالي وکړل کیږي چې په هلمند ولایت د نادالي ولسوالۍ د ټلیفون په بازار د دې منډه د خريه څخه دواخانه څخه چا مریض په توګه بوتي چې زما پلار مریض دی راسره ولاړ دی چې ورسره ولاړ بیا وروسته موږ ته زنګ وهي چې دغو نفیسې غواړو خو موږ ته هېڅ نه کړې برابرې بس دا اووه کاله کېږي چې بیا موږ ته زنګ وهلی نشي چې هر چا ته یې معلومات شوي هغه دې په دغو شمېرو سره موږ سره اړیکه ونیسي د 0949252400 شمېره یې ور بیا تکراروم 0949252400 افغان د سیم شماره ده 0905200 3223 شمېره یې ور بیا تکراروم 0905200 3223 حجاب لازم خان فکر زی ورونه حجاب لروب نسمت الله حکمت الله رحمت الله محمد قاسم زمانی دی عبد الرزاق سمیع الله عتیق الله مطیع الله زبیح الله صدیق الله در روزگان د ولایت جهره و دولت صالی د طرف د کلی دی هر ساعت مسلم معلومات راکی جایزه لري چې هر سونه غواړي
یعنی سر احمد د فنجول صالی د تسوان نه پیلان کندهار سرویس په سماعت کې مر یو کلیوال دی احمد خان نیری سروان د فنجول صالی دی هر څلی چې د طالبان معلومات لري یا دې خپل از ما غوړې پر دا شمیره دې مسته زم کوې سترایا تا چې شل زره وسمه
بلې زفر الاحمد جم د کندهار د جړې از ما یو د اکازي چې ګل احمد نمیږي دا ډیر وخت کې چې نه درک شوی دی چې څوک په اړه معلومات لري نو په دغه شماره تماس ونی 0 55 55 0 55 55 0 55 0 55 0
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومرو په دې لاره چې په دغه پروګرام کې موږ کوم ورکوښو عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه می خیر به هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورکوښو عزیزانو لټوي د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خپله پمانی کوم تر بل پروګرام مو په خدای سپارم روغ جوړ خوخ او بریالي اوسئ خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهالوونه د مازدیګر تر و پورې خبرونه لري
رانم خوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدائی برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سبر وکڑا خدای برا ولی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے لیدلی دسرو سرو بازار جوڑا بی پکی نکی ہم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا بی پکی نکی ہم پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خود دولی داشن خالے چاری داشن خاله اسم سخت نا چاری داشن خاله